اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 دلته په پراګ کې د ماسپخینې 1 بجه شوې ده. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. په دې خبري سات کې درته ظفر خندا وزیر یو ځل بیا هرکلی کوم. د پښتونخوا صوبې گورنر مسعود کوثر په قبایلي سیمې خیبر کې ویلي د قبایلو پرمختګ ته به پام ورکوي، او په افغانستان کې د اعترافي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پټریاس ویلي د طالبانو خلاف په روان جنگ کې د پاکستان په وسره په رابطه کې دي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول تازه خبرونه د منور شان اورو.
د پاکستان یو عدالت د قتل په تور نیول شوی امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس باندې فرد جرم عائد کړي. د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ سید کاظمی د عدالت لخوا اف ای ای ته د 15 ورځو په جسمانی ریمانډ ورکړی شوی دی. په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا ډرون برید شوی چې په ترس کې 15 کسان وژل شوی دی. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال پټریاس وای د طالبانو فعالیتونه کم کړي، او د کرکټ د ورلد کپ په سلسله کې نن د هند بنگلور ښار کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ لوبه روانه ده. او اوس ته خبرونو تفصیل. د پاکستان یو عدالت د قتل په تور نیول شوی امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس باندې فرد جرم عائد کړی دی. ریمنډ ډیویس د جنوري په 20 نیټه په لاهور کې د په وینا د ځان په دفاع کې ډزې کړې وې چې په ترس کې 2 کسان وژل شوي. د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ سید کاظمی د عدالت لخوا وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای ته د 15 ورځو په جسمانی ریمانډ ورکړی شوی دی. اف ای ای په عدالت کې د 14 ورځو د ریمانډ درخواست جمع کړو. نوموړی د تیر کال د حاجیانو سره د شوی درغلی په تور نیول شوی دی. پولیسو په دیزو سیمه کې د اورپکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي، او یو کس په دې تور چې د ترهګرو سره مرسته کوي نیولې هم ده. په دغه سیمه کې د مارچ په 9 نیټه یو ځانمرګي برید تر سره شو چې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوبله اړولې و. د اف سی ځواکونه وایي دغه برید په تړاو کې تر اوسه 9 کسان نیولې دي. د ځای امن لخر مشر دلاور خان هم د اف سی د وینا تایید کړی دی. د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې مشکوک بی پایلټ الوتکه برید کړی چې پکې د 15 کسانو د وجل کېدو رپورټونه دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود نورحال راکوي.
د ابتدایي اطلاعات په مطابق د امریکایي بی پایلټ الوتکه په دغه برید کې 15 شکمن کسان وشتل شوي دي. د ځایي انتظامیا چارواکي او کابلیون یي چترو سپرې د مادیمانه دوه چې دا وشتل شوي یا ورژلی شوی کاسون ورچانی دی کازوی طالبون.
سیلاب محسود وو. هلته د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن سهار وسلوالو کسانو په هغه ټینکرونو برید کړی چې افغانستان کې میش نیټو ځواکونو ته تیل وړي. د پولیسو چارواکو زموږ خبريال ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو کس وژل شوی، یو ټپي شوی، او څلور ټینکرونه تباه شوي دي. په سیمه کې دا ډول بریدونه وخت په وخت ترسره کیږي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د قرغیزستان د وزیر اعظم الماز بیگ اتمبایوف ترمنځ په بشکک کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون لاسلیک شوی دی. پاکستان د افغانستان د لارې د قرغیزستان نه د بجلی د ترلاسه کولو اراده لري، او قرغیزستان د پاکستان د ګوادر د بندر نه ګټه اخیستل غواړي. په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال ډیوډ پټریاس په واشنگټن کې امریکایي سینټ ته ویلي په افغانستان کې امریکایي او نړیوالو ځواکونو د طالبانو پرمختګ ټکنه کړې ده.
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan.
دا ISAF سنجونی ته کو کتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دی خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لمات سره مخ شوي دي.
د بحرین بچا په هیواد کې د بیړني حالات اعلان کړی. دا اعلان د حکومت مخالفه مظاهره چانو امنیتي ځواکونو ترمن دن خطو چې په ترس کې لګ تر لګ دوه کسان وجل شول او 200 نو ټاپیان شول وکړی شو چې تر دریو میاشتو پورې به جاری وي. د لیبیا په مشرقي سیمه بنغازي کې د کرنل قذافي وفادار پوزونه د مخالفو د واکمنې سیمې نیولو ته نږدې شوې دي. سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې د غزواکونو د اجابیا خار کنټرول په خپل لاس کې اخیسته، او اوس دوی د بنغازي خار په لوري د پرمختګ په حال کې دي. په لیبیا کې د پاکستان سفیر علي جاوید وای تر اوسه د 200 نه زیات پاکستانیان له دغه هیواد نه بیرته پاکستان ته رسول شوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د مصر سرخار قاهره التحریر چوک ته ورغلی چیرته چې د حسنی مبارک د اوږدې واکمنۍ پر ضد تاریخي مظاهرې شوې وې. نوموړی به د دې سفر پر مهال د مصر پوځ نه د جمهوریت د زر نظر به حاله کولو غوښتنه کوي. په خپل دوه ورځنی د سفر کې به نوموړی تیونسته حمزي چیرته چې په اول وار په عرب نړۍ کې د امریت پر ضد مظاهرې شوې وې. د جاپان د فوکوشیما اټومي بجلیګر کارکونکو د مرکز ته واپس ستانه شوې دي. دغه مرکز د زلزلې او سونامي له امله اغیزمن شوی چې په دې وروستیو کې ترې د تابکاری خورېدو له امله کارکونکو وستل شوی وو. د جاپان حکومت د دې مرکز په خواوشا 10 کیلومترو کې علاقو نه خلک ایستلی دي. او اخیره د لوبو خبر، د کرکټ د ورلد کپ په سلسله کې نن د هند په بنگلور ښار کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ لوبه روانه ده چې په کې استرالیا په 8.2 ورونو کې 101 رنزونه کړي او 1 لوبغاړی اوټ دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو اوس د مشال خبرونه او ریپورتونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او کتلی شئ. په روان خبرونه کې به واوري، د خیبر پختونخوا په اديزو سیمه کې اف سي او پولیسو د وسوالو طالبانو خلاف عملیات پیل کړي. د پېښور د خوشا علاقو په اړه یو خبريال وایي،
علاقے تو پولیس نوگو ایریا ویلا شاہیتا دا عامو خلقو دا من پسندو خلقو تل گران شیو.
د پختونخوا صوبے گورنر مسعود کوثر د قبائلی سیمه خیبر دورہ کړي.
قبائلی علاقوں کی داسی ترقی وشی چې د دې عام معشومان چې کم دی هغه ته د تعلیمی سہولتوں نه ملاو شي.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پټریاس ویلی د طالبانو خلاف په روان جنگ کې د پاکستان په وسره په رابطه کې دي.
Meanwhile, we are coordinating more closely than ever with the Pakistani army in the border areas.
او د قبایلی سیمه کورمه یوشمیر ماشومان سږ کال د بدمنو له وجې د پولیو ساسکونه محرومه پاتې شول.
ناغه کې 23 ایریاز کومیدی ټیم نشتللې. ناغه کې 31966 ماشومان زکوم دي هغه ته مو رسیدګي ونه شول.
مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پیښور سره نږدې د متنو په اډیزه سیمه کې پولیس او اف سی د وسوالو طالبانو او د هغوی د مرسته کونکو پر ضد د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په اډیزو کې په روانه میاشت کې یو ځانمرګي برید 15 سلويخ کسان هم وژلي وو. د پیښور نه فواد علي شاه تفصیل راکوي.
د مارچ په 9 نیټه په اډیزه کې شوی ځانمرګي برید نه پس چې پکې 15 سلويخ کسان مړ شوي وو، اف سی او پولیس په دیزی او خواوشا علاقو کې د طالبانو وسلوالو او د هغه کسانو څوک چې د دې مرسته کوي پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د اف سی سرچینی وایي چې د پرون په دیزی کې په یو کور کې چرته چې د طالبانو وسلوالو ملګری پټو چاپا وهله. دا کور ترب نواز نومیاله کو چا چې د اف سی سرچینو مطابق په دیزی کې شوی ځانمرګي برید کولو کې د طالبانو وسلوالو مرسته کړې وه. د اف سی سرچینو مطابق کله چې د اف سی ځوانان ترب نواز کور ته ورسېدو نو هغه په دی باندې ډزې وکړي او په جوابي کاروایي کې مړ شو او د درې نور ملګری ژوندۍ ونیول شول. په دې ځای کې د طالبانو وسلوالو پر ضد جوړ د امن لخر مشر دلاور خان په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو،
او دا یو قربان چې په وانه هغه کې ولز فشتیم دی اواز ولې محمد کمال درې نیولې دی. دا هو دي طالبانو سره د دې څنګه خلکو نو دې جرته راوښه
پورے پادیزی کی شوی جان مرگی برت پلڑ کے او طالبان وسلوال او داغوی مرستیال نیولی شوی دی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
د پېښور په خوښه سیمو کې اکثره پولیسو د پلټنو عملیات کړی دي او په روان میاشت کې په ادیزو کې ځانمرګي برید چې 15 کسان یې هم وژلي وو. اوس یو ځل بیا دغلته اف سي او پولیسو د پلټنو عملیات پیل کړی دي. دغلته د امن لخکر هم د وسلوالو طالبانو خلاف جوړ شوی دی. د دغې لخکر او اوسنو عملیاتو حال په پېښور کې د مشال خبریال خالد خان د یو آزاد خبریال علي حضرت باچانه پوښتلې.
دا لخکر په 2008 کې په هغه وخت کې جوړ شو کله چې د پېښور جنوبي اضلاع طرفه کوم علاقه ده لکه عدیزی متنی شریکی را کشنګړ هغه علاقې د طالبانو ولخه کړلې او هلته کې متنو تڼه حدود دي چې هغې ته د عامو خلکو تلل او ډېر ګران شو او دې علاقې ته به پولیسو په خپل خاموش طور کې نو ګو ایریا ویله چې هغې ته د عامو خلکو د امن پسندو خلکو تلل ګران شوي وو. بیا د دې
باچا جی که دا مراتب چې دا اختلافات لکه د دې په خپل منځ کې د لخر په منځ کې مشتا یا حکومت سره مشتا کې به زموږ لږ کوی خپل منځ
کې اختلافات خو به دا ټول دي چې تاسو په تر په هر کلی کې هر سره د یو سیاسي پارټي سره تعلق لري. دا د لخر مشر نن سبا چې کوم دی د لور خان سره تعلق د مسلم لیگ قائد اعظم سره دی. دا دویم ګروپ چې د عبد الملک زمون دی هغه د عوامي نیشنل پارټي سره تعلق لري او ستنو خلک مختلف جماعتونو سره دي. دا وو خپل اختلافات خو وختي تور راغلي د موکړي او دلاور مشر کړی خدای وینا دارا چې دلته کې ستې طالبان چې هغه په دې کې برابر شامل وو د شلګردې کړو چې هغه د علاقې د په تبو کې په خوځل او تختیدل خو دا و چې څو مخبران دلته پاتې نو هغه دای په نظر کې دي چې گرفتار شوې دي او څو مړ شوې دي نو په دې وخت کې سره د حل دغه چې دی هغه د حکومت سره کشي کړي.
دا پرون چې دې کوم کس نیولې دي په دې زو کې چې دا په دغه خودکش حمله یا ځانمرګي برید کې ملوثو هغه پکې شریکو نو دا کوم خلکو نیولې او د په کوم بنیاد باندې نیولې ده د څنګه د
شریکو مبارک د مخکې نه هم د دې د اف ای ار نو موجود دي د افغانستان چې کوم په د فرنټیر کورس په مقابل کې دی مقابله ورته وي بده چې مرشه هغه د بیرونه غالبان چې اوس هم د علاقې نشته یو ورور خو یو چې ترنامه ګرامي طالب او وایي چې دا که چې د نوو ځکه چې کوم ورځ باندې په نو تاریخ باندې خودکش حمله په جنازه باندې وشو نو د ټلیفون چې هغه یې کټ کړی چې هغه طالبانو ته اطلاع ورکول چې دلته کې په دې جنازه کې خپل زموږ کې پلانې مرشو نو هغه فرنټیر کورس یې کټ کړو په دې وجه یې گرفتار
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تغوگی زو اوس اسلام آباد تا چرته کی سپریم کورٹ د حج کرپشن کیس تر اتلون کی میاشت تر اتم نیټه پورې زنډولې ده. په دغه کیس کې گرفتار پخوانی وفاقي وزیر حامد سید کاظمی باندې د ریمانډ لپاره عدالت ته هم وړاندې کولې شي. د حج د درغلو کیس اوریدنه نن په د اسلام آباد په سپریم کورٹ کې وشوه چې په اړه یې ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
تیر ورځ د ضمانت خارجېدو وروسته د پینډې عدالت د حامد سید کاظمی د نیولو حکم ورکړی او نوموړی د عدالت نه اف آی اے خپله ولکه کې واغستو. وفاقي تحقیقاتي ادارې نن حامد سید کاظمی څوک چې د مذهبي چارو پخوانی وزیر هم دی او د حج په چارو کې په شکمنه توګه غلا غل تحقیق کړ دی د اسلام آباد سینئر سیول جج عدالت ته وړاندې کړی شو. وفاقي تحقیقاتي ادارې عدالت ته خواست کړی چې حامد سید کاظمی د 14 ورځو په جسماني ریمانډ هغوی ته حواله کړي ولې عدالت په خپل مختصر فیصله کې نوموړې د پینځر وزو پر ریمانډ اف ای ای ته وسپارلو. د عدالت نه بهر خبریالو سره خبرو کې نوموړې وې چې د هغه خلاف الزامات بې بنیاد دي او که چا سره ثبوت وي هغه دې وړاندې کړي. د وزیر اعظم د زوی په حق لا د حامد سعید کاظمی وینا وا
تعلقات نشتا بل ما عدالت ویل چې زما خلاف د دروغ کیسونه دي. کاظم سواتی سره ثبوت وی نو تر اوسه عدالت ته ولې نه وړاندې کوي؟ کتا ثبوت غواړي نو هغه ته وایي چې درې کی ما نه سره تپوس کوي.
بلخوان نن سپریم کورٹ کې د حج درغلیو د کیس اوریدنه هم وشوه چې پکې وفاقي تحقیقاتي ادارې سعودي عرب کې د پاکستانی سفیر علي شیر عمرزه او د پاکستان هاوسنګ یو کارمن عابد منیر بیانونه عدالت ته وړاندې کړل چې پکې علي شیر عمرزه ویلي وو چې هغه ته په درغلیو د پردې اچولو لپاره د سلويخ لک ریاله وړاندیز شوی وو. دغه شان د عابد منیر د بیان سره سم وزیر مملکت شګفته جمانی هم په درغلیو کې کمیشن اغسته دی. په دې موقع د چیف جسټس وینا وا چې دا ډیره د شرم خبره ده چې پاکستانی تور سره هم په درغلیو کې ککړی دي. د اوریدنې وروسته د سپریم کورټ د ودانې نه بهر خبریالو سره خبرو کې د ساینس او ټکنالوژۍ پخوانی وزیر اعظم خان سواتی هیله څرګنده کړه چې متعلقه ادارې به خپلې پلټنې ښه په ایمانداری ترسره کړي او درغلیو کې ککړ کسان د قانون نه نشي بچ کېدی. نوموړی زیاتوي
هم لوی دے او کچرے قانون مات کڑے وی باید چی حاغت سزا ورکڑے شی. قانون جو لول جواز دا حکمرانانو او پارلیمان دا غڑو کار ندے پکار دا چی دا طولو اول دوی پا خپل پا دی عمل اکڑی. دا خبر بز پا سینٹ کے ہم کوم او که حکمرانانو دے لڑکی خپل کردار ادا نکڑو نو ملک تا تباہی او بربادی رخت روان دے. خو گدا پلٹنی پا ایمانداری او بید سڈلی پا ری اوشوی نو ہر سوک چی پا دی کرپشن یا نور اخلا غلطو کے ککڑ وی تا آغا انجام با دا کاظمی سے پرنگ وی.
روستو سپریم کورٹ د کیس اوریدنه د راتلونکو میاشت تر اتمې نیټې پورې وځنډوله. د یادونې وړ ده چې د حامد سعید کاظمی د گرفتارۍ خلاف ملتان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس د دوو پاکستانیانو د وژنې په لړ کې د لاهور سیشن عدالت لخوا په هغه باندې فردي جرم عائد کړی دی، خو داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د دغه وژل شوو کسانو کورنو د ریمنډ ډیویس لخوا خون بها قبول کړی ده. په دې اړه د اسلام آباد نه د انیسا اجمل دا رپورټ اورو.
امریکایی وګړی ریمنډ ډیویس په چاچی د دوو پاکستانی فهیم او فیضان وجلو تور لګیدلې ده. د هغې د کیس اوریدنه نن لاهور کوټ لکپت جیل کې وشوه. د دې کیس اوریدنه اډیشنل سیشن جج محمد یوسف اوجلا وکړه. د اوریدنې وروسته سیشن عدالت لخوا په ریمنډ ډیویس د دوو پاکستانی وګړو وجلو په لړ کې د دفاع 302 فردي جرم عائد کړی شو. د دې کیس په اړه د وجلې شوي کسانو فیضان او فهیم وکیل اسد منصور بټ مشال ریډیو ته صداسي وویل.
ریمنډ ڈیویس د کیس اوریدنه کوټ لکپت جیل کې وشوه. اډیشنل سیشن جج د دغه کیس اوریدنه وکړه او په ریمنډ ڈیویس د فهیم او د فیضان د وجنې فرد جرم عائد کړی شو او دې لړکې ټولې قانوني تقاضې هم پوره کړې شوې. موږ دا ویلی شو چې دا کیس اوس په مستقله توګه شروع شو او د دې وروسته به عدالت خپل فیصله کوي.
مشال لیډیو چې کله د ریمنډ ڈیویس وکیل زاهد حسین سره تماس وکړو نو هغې د سویلو نه ډډه وکړه. بل اړخ ته د امریکایي سفارتخانه بیان وایي چې تر څومره پورې موږ ته د کیس تفصیلات نه دي ترلاسه شوي تر هغې پورې موږ مطبوعاتو ته څه نشو ویلی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې اړه چې څنګه نور تفصیلات راځي موږ به تاسو سره شریکوو. او اوس راځو یوې بل رپورټ ته. په ډان ورځپاڼه کې لیکوال حسن زیدی د بی بی سی د نړیوال سرویس ته ملکونو د پیژنګلو په اړه لیکي. په نړۍ کې زیات خلک د پاکستان په اړه ښه نظر نه لري. د دې سروې تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ملکونو د پیژنګلو د سروې په اړه لیکي چې د 2015 کال نه راپدې خوا هر کال کیږي سږ کال پکې زیاتره خلکو د پاکستان په اړه منفی رائے ورکړې دي. سروې ښایي په دې کال کې د پاکستان په نړۍ کې د پیژنګلو په اړه خلک ښه سوچ او نظر نه لري. اخوا د تیر کال په مقابل کې په 1400 ملکونو کې د 1400 ملکونو ایمیج یا پیژنګلو د تیر کال په نسبت ښه شوې ده او د دې په 1400 ملکونو کې چې زیاتره خلک یې په مثبت ټکو کې نه پیژني او په اړه یې ښه رایه نه لري پاکستان پکې په دویم نمبر دی. په یورپی ټولنه کې ایران ته زیات خلک په خسترګان نه ګوري. دا سروې چې د نړۍ 65% خلکو ته رسیدلې ده او د مختلفو بریازمونو 20 ملکونو کې شوې ده زیاتره خلکو پکې پاکستان ته په بد نظر کتلي او یوازې 19% خلک پاکستان ته په سترګګوري. په دې سروې کې پاکستان د اسرائیل نه هم د پیژنګلو په لحاظ په وروستو پاتې شوی چې د اسرائیل په اړه 21% خلکو ښه رایه لرلې ده. ترکی په جهان کې هغه ملک دی چې تر ټولو زیات 50% آبادی پاکستان ته په ښه سترګګوري او یوازې 28% یې د ښه کار په اړه نه پیژني. بلخوا چین چې د پاکستان یو نږدې ملګری ګڼل کیږي 20% د چین اولس د پاکستان په اړه ښه رایه نه لري او یوازې 10% ورته په خسترګه ګوري. د چین په اړه لیکوال زاهد حسین وای دا د سمندر نه جوړ ښکاری نه چې د هیمالیا نه لوړ. هغه هیوادونه چې په درو کې 2 تنه پاکستان ته په بد سترګه ګوري د فلپاین یو کم 80% اولس پاکستان په اړه منفی رائے لري. که څه هم د پاکستان نه د تبلیغیانو ډلې هلته ځي خو دغه هم د پاکستان په پیژنګلو څخه اثرات نه دي غورځولي. فرانس کې 9.5% د پاکستان په اړه منفی رائے لري. جرمني کې 6.5%، امریکا او برازیل کې 15.5%، آسترالیا کې 4.5%، سپین کې 2%، اټلی کې 8%، هند او برتانیا کې 6.8%، او کینیډا کې 8.5% خلک پاکستان د خې په جنګلو په اړه نه یادوي. په هند کې چې داسې ګڼل کیږي زیات خلک به د پاکستان په اړه ښه نظر نه لري. دا سروې ښایي په هند کې پاکستان دومره ناخوښي نه لري څومره چې په نورو هیوادونو کې په سږ کال کې د بی بی سی د ملکونو په اړه د سروې ښودلې. ساوت کوریا چې په پاکستان کې په یو شمېر څانګو کې سرمایه کاری کوي د نورو ملکونو پر ضد پکې کم خلک 18% پاکستان ته په ښه سترګه نه ګوري. په جاپان کې یوازې 10% خلک پاکستان ته په ښه نظر نه ګوري او زیاتره خلک یې په اړه ښه رایه لري. بلخوا په جاپان کې 6% خلک داسې هم دي چې د پاکستان په اړه د ښو خبرو نه خبر دي. لیکوال وایي پر دې کې نړیوالی او پاکستانی میډیا هم ډیر مهم رول لوبولی دی او زیاتره یې د پاکستان په اړه منفی سیزونه او مذهبي تندروي باندې خبرې کړې دي. خو زیاتوي کچرې د پاکستان خلک د خپل ملک د ایمیج یا پیژنګلو پر ځای خپل ځان ته وګوري او خپل ځان صحیح کړي نو د ملک پیژنګلو به یې په خپله صحیح شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه تاسو وړاندې واورید داسې رپورټونه راغلي چې د امریکایي نیول شوی وګړي ریمن ډیوس لخوا د وژل شوو کسانو فهیم او فیضان کورنو خونبها قبول کړی ده. دا وخت ما سره په سټوډیو کې زموږ همکار داود خټک هم موجود دی او په اسلام آباد کې زموږ همکار راحیل خان د ټلیفون له لارې موږ سره ملګری دی. دوی نه بعد تازه حالات په اړه باندې پوښتنې کوو. راحیل ته هم ستړي مشي وایو. داود خټک په دې اړه
فرخنده وزیر ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې فرخنده وزیر تاسو ته وی ریمان ډیویس هغه امریکایي وګړی دی چې سمو دوړان دی په لاهور کې د دوو تنانو د وژنې په تور باندې د پاکستانی پولیسو لخوا گرفتاره شوی او بیا د په هغه باندې اسی خو مختلف مقدمې روانې وي خو یو غټه مقدمه چې په هغه باندې په پاکستانی عدالت کې کومه وا هغه د دغه دوو کسانو د وژنې په اړه خو اوس داسې راپورونه راغلي دي چې ریمان ډیویس د عدالت لخوا رخلاص شوی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار راحیل خان په اسلام آباد کې دا وخت او هغه موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلي دي. هغه په دې اړه باندې تازه معلومات لري. راحیل خان مونږ ته لګوي چې دغه رپورټونه تر څومره حد پورې دا صحیح دي او آیا په رښتیا باندې عدالت سداسي حکم ورکړي چې ریمان ډیویس خلاص کړي دي؟
داود د ریمنډ ډیویس خلاصېدو د خبر تصدیق خو د پنجاب وزیر قانون او وزیر داخله رانا ثناء الله هم کړی دی او تفصیل یې لږ ډېر چې تر اوسه پورې راغلی دی. نو ویل کېږي دا چې اتلس وارثان چې کوم د دې وژل شویو کسانو وو هغې په عدالت کې د ریمنډ ډیویس ته معافي ورکړې ده. او څنګه چې تاسو خپل تاسو هم وی چې ریمنډ ډیویس باندې نورې هم مقدمې وي خو دا د ټول نغټه مقدمه وه او چې کله په دې کې د هغه اوسه پورې چې څومره معلومات راغلي دي د مقتولین ورثه سره روغه وشوه دیت یې ورکو او هغوی دغه دیت قبول کړو نو دې عدالت بری کو.
راحیل خان تاسو د دیت خبره وکړه او بیا مو د روغې خبره وکړه، نو آیا دغه روغه د چا په ذریعه باندې شوې؟ داسې څه معلومات مخې ته راغلي دي او یا داسې هم څه کم جزئیات شته دي چې دغه دیت څومره او په څه طریقه باندې د خلکو ته ورکړی شو؟
داود دا خو تر اوسه پورې لا ډېر تفصیل نه دی راغلی خو مخکې نه دا کوششونه روان وو او مختلفې ذرایع مختلف چینل استعمالې دي او دغه چې کوم مقتولین دي د هغې ورثه سره خبرې ترې کېدې او په دې باندې دی د رضا کولو کوشش کوو چې دغه واقعه چې کومه شوې وه نو دا یو حادثه وه، حادثې په طور باندې شوې وه، داسې نیت پکې نه و د دغه کسانو د وژلو او دې دې خونبخا واخلي او معافي دي وکړي وروغه دي وکړي. خو نن چې کومه فیصله، نن چې کوم دا اوسني واقعات مخې ته راغلو، یعنی د ریمنډ ډیویس خلاصې ده او د ورثه د مقتولین هغه سره روغه کول ښکاري داسې چې دغه هلې ځلې هغې کامیابې شوې او په دغه پرانا کې ریمنډ ډیویس چې دنه هغه عدالت خوشې کړو.
راحیل خان دا خبرې خو ډېرې زیاتې راځي او مختلف راپورونه هم مخې ته راځي او دغه سي افواګانې هم تر یو حد پورې ډېرې زیاتې گردش کوي، خو آیا داسې کوم خبر ستاسو په نظر کې راغلی چې دغه د ورساو سره چې کوم روغه جوړه وشوه آیا دا د حکومت په ذریعه شوي که نه؟ په دې کې چرته یو بل ملک راغلی او هغې پکې دریم ګړتوب منځګړتوب کړی دی یا داسې کوم مذهبي جماعتونه دي یا مذهبي مشران دي هغې پکې منځته راغلي؟ ځکه چې که وګورو نو په یو وخت کې په دې پیښه باندې مذهبي ګوندونو ډېر سخت ردي عمل ښودلی و.
دا تاسو کوم پوښتنې لوچتې کړې نو وخت به دا اخلي چې د دې پوښتنو جواب موږ ټولو ته او زموږ اورېدونکو ته میلو شي، ځکه چې ډېر کوششونه او ډېرې هلې ځلې روانې وي او د امریکې چې پاکستان کې امبیسي ده هغه پخپله د هغې چې کوم سفیر دی هغه هم کوشش کوو سیاسي مشرانو سره خبرې کولې او سرکار باندې هم فشار وو. زرداری د پاکستان صدر چې دی هغه پورې دا خبر رسېدلې وه او د هر زینا امریکای پاکستان باندې فشار اچو چې ریمن ډیویس دی خلاص کړی شي. خو بیا چې خبره عدالت کې و او دا غېده لپاره یو عدالتي لار اختیارول وو نو هغه هم دغه وایي چې ورسره سره روغ وشي. اوس د دې د تفصیل برسره راځي چې را روغ څنګه وشوه، څونه پیسې ورکړې شوې، هغې ته هغې څنګه رضا شو او کفرس کو بل یو ملک هغې پکې څه کردار ولبو. او بل دا هم چې یو طرف ته بل هم سوال راوچتېږي چې دغه خو د مقتولین چې کوم ورساو هغه او د ریمنډ ډیویس ترمنځ یو خبره وه چې هغې خپله روغه جوړه وکړه، خو بیا د خلکو جذبات او بیا چې کوم مذهبي سیاسي ګوندونه دي چې هغه په دې سره دی عمل خي، زما په خیال چې سبا پورې به د ډېرو خبرو موږ ته وضاحت وشي.
راحیل خان دا راته ووایه چې ریمنډ ډیویس چې لکه څنګه دا خبرونه راځي چې هغه خلاص کړی شو د بند نه یا د پاکستاني پولیسو په ولکه کې چې وو، نو اوس دی آیا په کومه بله نورو مقدمو کې دی او دی خلاص کړی شوی دی، دی اوس آزاد دی که نه؟ دی اوس هم د پولیسو په ولکه کې دی؟
د پولیس نه خو اوسه پورې چې کوم اطلاعات راځي نو هغه د پولیس نه خو دی بری دی. اوس خبره دا ده چې نورې کومې مقدمې دي په هغې کې لازمن خبره ده اخو د سرکار د طرفه په دې مقدمې دي، د پولیس نیولې دي، د باندې مختلف تورونه دي، پای کې لکه غیر قانوني اسلحه شوه، بیا د ده باندې دغه کیس چې استثناء ورته شته نشته دی، نورې خبرې هم دي. خو اخو زما په خیال چې سرکار به دغې فیصله کوي او اوس د دې مسله دا صرف اوس دې حده پورې نه ده چیرې ریمنډ ډیویس دی یو کس دی هغه کسان ووژل او هغه جیل ته لاړ، په هغه به مقدمه کېږي. اخو اوس بری شو، اوس نورې چې خبرې دي نو هغه د امریکې او د پاکستان ترمنځ د تعلقاتو سره تړلې دي او پاکستان منه غواړي چې امریکې سره خپل تعلقات خراب کړي، بلکې که ورسا راضي شوي دي نو زما نظر دا دی، دا زما تجزیه ده چې د پاکستان حکومت د پاکستان سرکار به دا کوشش کوي چې دا خبره په ښه طریقې سره حل کړي او بس دا خبره ختمه کړي.
راحیل خان، تاسو مونږ سره د ټلیفون په لیکا اوس یې تاسو سره به مونږ نوري خبرې هم کو. قدر مون اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال ریډیو اوس دغه تازه خبر تاسو ته درک، او په دې خبر کې دغه چې امریکایي وګړي ریمان ډیویس چې سمو د وړاندې په لاهور ښار کې د دوو پاکستانی کسانو په وژنه باندې تورن وو، او بیا هغه د پولیسو لخوا ونیول شو او په هغه باندې په یو عدالت کې مقدمه چلیده. نن داغي پاغي عدالت کې د اغه مقدمه اوریدنه وشوه، او په ریمان ډیویس په اغه مقدمه کې تر یو حد مجرم وګرځول شو. خو اوس دغه تازه خبر راغی چې ریمان ډیویس ته عدالت لخوا خلاص کړی شو، او اغه وجه دا ده چې کم چې د مقتولینو دوه کسان چې وژل شوی د اغه ورثه، یعنی راحیل خان چې څنګه وي اتلس د اغه وارثانو، او اغه لیکلي عدالت ته ورکو چې دی خونبها قبل کړی دا، او ریمان ډیویس طرف نه دی ریمان ډیویس بخی په دې خبر مونږ نور هم راحیل خان سره خبرې کوو. خو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې دي. زمونږ همکار منور شاه دا وخت سټوډیو ته رسیدلی، هغه به تاسو ته لنډ خبرونه واوري.
د دوو پاکستانی کسانو په وجنه ګرام امریکایي وګړی ریمان ډیویس د وجل شو کسانو د کورنیو لخوا د بخنې وروسته د عدالت په حکم خوشی کړی شوی دی. د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ سید کاظمی د عدالت لخوا اف ای ای ته د 15 ورځو په جسمانی ریمانډ ورکړی شو. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوډ پیټریس وایي د طالبانو فعالیتونه یې کم کړي. د جاپان خلک لا هم د ممکنه ایټمي تابکاری د خطر سره مخامخ دي. د کرکټ د ورلد کپ په سلسله کې نن د هند بنگلور ښار کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ لوبه روانه ده چې پکې کینیډا په 15 ورونو کې 210 رنزونه جوړ کړي او 9 لوبغاړي اوټ دي.
کرمن اوریدونکو، خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل. مهیروی چې ماسره زما همکارا فرخنده وزیر هم په سټوډیو کې ناشته ده. زه راحیل خان سره سو خبرې کوم د دغه مقدمې په اړه. بیا به اغه ته مایک سپارم تاسو سره به د خبرونه پر مخ کې بیای. راحیل خان، که دارته وای چې د پاکستان په ریمان ډیویس چې په دغه یو مقدمه کې خدا خلاص کړي شو، خو آیا د دې پر ضد باندې په پاکستانی عدالت کې یا په نورو عدالتونو کې اتونو کې کومې نورې مقدمې هم شته؟
داود د دو خلاف دوری مقدمه شته دي. خودی زکه دا خبره هیرول شې نه ندی پکار چې د ریمان ډیویس نیول د دوو کسانو د وجلو په جرم کې، او بیا د شانتي د سره غیر قانوني اسلحه د سره نور هم سيزونه بیا د باندې دا هم عدالت کې ودا کیس هم چې د سفارتي استثناء شته، یعنی ست دی یا د بد ملک نه بهر نزي. دا ټوله خبرې شته دي. خو د ټول نه مهمه خبره او د ټول نه غټه مقدمه چې اغه د ټولو سیاسي چې کوم مذهبي سیاسي ګوندونه دي اغه د پر هم یو کیچ فریز او یو سلوګن یو ناره جوړ شوه، اغه د دغه دوو کسانو وجل وو. نو په اغه کې د روغه د اوښوا اوسه پورې چې کوم اطلاعات راځي او دې پای کې عدالت بری کړی دی. نورې چې کوم مقدمې دي اغه د پاکستان د سرکار د طرف نه موي. اغه کې به بیا کتل شي چې د دغه مقدمې چلولو افادیت ته سونه فائدہ کی دی شي سونه نقصان کی دی شي، او دغه به وخت سره زما په نظر باندې خو پاکستان بغواړي چې دا مسله بس په طریقه باندې ختم شي، ځکه چې دا د دوو ملکونو د پاکستان چې کوم د ټولنا لوی غټ ملګری دی په دغه غری په ځد باندې جنگ کې، او بیا د پاکستان تر ټولو زیات امداد ورکړي امریکا، نو هغه باندې غواړي چې سره خپل تعلقات خراب کړي. او اوس خدا هم خبرونه راځي لکه کنفرم نه دي چې ریمان ډیویس چې دی هغه تللی دی. نو زه فکر نه کوم چې بیا به دی راولي او بیا به بده مخه
تللی دی. تاسو یو خبره وکړه چې تللی دی چرته تللی دی؟
دغه خو غټ سوال دی. اوس زه د وخت نه مخکې خبره نه کول غواړم چې چرته تللی دی، خو دغه به اوم ښکاره بشي دا خبره. زما په خیال سبا پورې که مونږ وګورو مونږ ته به اندازه وشي چې نور څه کېږي، او دا چې کوم حالات دي دا به نور هم ښکاره شي. خو دغه خبره زه تکرار کوم چې چې زه فکر نه کوم چې په دې باندې با نورې مقدمې چلیږي یا به نور هم جیل کې ساتل کیږي.
اوریدونکو تاسو واورېدل لکه څنګه چې راحیل خان وایي چې کومه چې په دې باندې لویه مقدمه وه هغه د دوو کسانو د وژنې وه او په هغې کې ریمان ډیویس بری کړی شوی دی. په دې باندې کیدای شي چې څه نورې مقدمې هم موجودې وي، په هغې باندې به هم بیا وروستو کاروایي کیږي. راحیل خان، زه تاسو نه یو بله پوښتنه لرم چې لکه څنګه چې ظاهره ده او تاسو په خپلو خبرو کې هم وایي، د پاکستان مذهبي د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو او په خاص توګه مذهبي ګوندونو دغه د ریمان ډیویس کیس ډیر زیات اوچت کړی او په دې باندې احتجاجي مظاهرې هم شوې او اوس چې دا خبر په ټول ملک کې خور شوی دی، نو کومه مظاهره خو نه ده شوې ستاسو په پام کې؟ داسې خو څه نه دی راغلي
فلال؟ خو داسې څه نه دی راغلی، خو دا خبر شته دی چې مختلف چې کوم د میډیا ادارې دي، ټی وی چینل دي او بعضې صحافیان هم داسې شته دي چې هغه دې حالاتو ته یا دې فیصلې ته خپل ریئکشن ښولی دی او په هغې باندې خبرې ترې یا خپلې تبصرې داسې کوي چې یعنی دا فیصله د هغې په نظر باندې هغې ته څه ډېره ښه نه ښکاري. بله خبره دا هم ده چې د پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز چې دینو حکومت دی او هغې د طرفه هم داسې بیانونه او داسې خبرې راځي چې عدالت ته دې خبرې تصدیق وکړي چې چا معافي ورکړې ده، چې هغه شری وارثانو د وجل شوي کسانو او کنه. اوس دا نور ډیبیټ دی، دا نورې خبرې دي، په دې باندې به ښه ټیک ټاک سیاست کېږي، په دې باندې به ښه ټیک ټاک هغه سیاسي پوینټ سکورینګ چې ورته.
راحیل خان، ما هم دغه پوښتنې ته زر اتلم او دا زما اخیری پوښتنه ده که تاسو ماته ووایئ چې سیاسي اړخ ته که د دې واقعي مونږ وګورو چې دغه واقعیا وشوه او بیا د هغې نه پس په عدالت کې دا مقدمه وچلېده او هم نن لږه شیبه وړاندې لکه څنګه چې تاسو ووی ریمان ډیویس د هغه د وژل شوو کسانو وارثانو هغه خونبها قبوله کړه او ریمان ډیویس ته یې بخنه ورکړه او هغه د عدالت لخوا په دغه لویه مقدمه کې یعنې خلاص کړی شو، تاسو څه فکر کوئ چې د دې به د پاکستان د حکومت لپاره سیاسي اثرات څه وي؟
یو خو غټه خبره ده چې دا کیس چې دی دا په عدالت کې فیصله شوی دی، د پاکستان حکومت ریمان ډیویس نه دی پریښودی، هغه یو عدالت دی او د عدالت د فیصلې چې دی نو ګڼلې دا شي چې ټول احترام کوي. اوس بله خبره دا ده چې د پیپلز پارټي حکومت دی او په هغې باندې دا شک کېدو چې دی غواړي چې دغه کس ریمان ډیویس خلاص کړي، خو عدالت کې فیصله ده، د عدالت فیصله ده، نو زما په خیال مشکلات به ورته کم وي او زه نه یم پوهېږم چې د دې نه پس به سیاسي مذهبي سیاسي ګوندونه هغه به څه غواړي. او اوس که فرض کړو هغې ته د عدالت فیصله قبوله نی او عدالت فیصله په دې بنیاد کړې ده، اوسه پورې څومره معلومات راغلي دي چې هغه د وجل شوي کسانو ورثا چې دی نو هغه ریمان ډیویس معاف کړی دی او په هغې بنیاد باندې هغه عدالت فری.
ډېره مننه راحیل خان، ډېره مننه راحیل خان. قدرمنو اوریدونکو، دغه زمون همکار په اسلام آباد کې راحیل خان چې د ریمان ډیویس د پیخي او بیا د اغه د عدالت لخوا د بری کېدو په اړه مونږ ته تازه معلومات راکول. زه اوس مایک سپارم فرخندا وزیر ته او پاتې خبرونه به اغه تاسو سره پرمخ بیای.
ډیره مننه داود خټک. اوریدونکو، څنګه چې تاسو د امریکایي وګړي ریمان ډیویس د کیس او خوشی کېدو په اړه زموږ د همکارانو داود خټک او راحیل خان خبرې اورېدې، یوې وړې دمې ته ځو او له هغې وروسته بیا راځو د مشال رپورټونو ته.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو په خبرونه کې افغانستان ته چرته چې د سولې عالی شورا پلاوی هیواد دننه او بهر د خپلو سفرونو په لړ کې نن خوست ولایت ته تللی وو او هلته د دولتي چارواکو ترڅنګ د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو استادو سره په یو غونډه کې ګډون وکړ او د سولې د عالی شورا د جوړېدو او مقصد په اړه معلومات وړاندې کړ. په خوست کې زموږ خبریال نقیب الله متنوال پرې تفصیل راکوي.
د سولې د عالي شورا دغه پلاوی چې مشري هم د سولې عالي شورا رئیس استاد برهان الدین رباني کوي، په خوست کې د دولتي چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني ټولنو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ او د سولې عالي شورا د جوړېدو د موخو او همدارنګه په تېرو څو میاشتو کې د خپلو هڅو او سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خوست والی د سولې عالي شورا پلاوي ته د هر کلي تر څنګ وویل چې سوله هغه وخت راتلی شي چې د ظلم او تیري مخه ونیول شي او د قانون حاکمیت ټینګ شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې چټکې کړې دي.
سوله او سوله ایز ژوند هغه وخت راتلی شي چې زور، ظلم، ناروا او تیری د دې مخه نیول شوی وي. قانون حاکم په دې عقله موږ تلاش کړی چې د افغانستان نافذ قانون او فرامین تصویبونه بغیر لکم ځانده او خانده په دې ولایت کې عملي کړو.
د سولې عالی شورا مشر استاد رباني د سولې ارزښت په کتو په خپلو خبرو کې ویل چې د ناامنیو له امله زموږ ژوند په هره برخه کې اغیزمن شوی. نو موږ باید د سولې خبرو ته کینو او په دې اړه د هیواد او نړۍ له عالمانو هم پوښتنه وکړو.
اوس ګورو چې دغه بې امنۍ چې زموږ او تاسو په ملک روانه ده، دا قتل و قتال، وژنې، ماشومان وزل کېږي، ښځې وزل کېږي، بدامنی منځته راځي. دا باید سوچ وکړو هغه کسان چې دا کار کوي د څه شی د کوم مستند په نوم کوي. راشي دینی علما شته په خپل زموږ او تاسو په ملک کې، دې لوی عالمان شته دي د اسلامي نړۍ کې، دینی علما شته. او ګورو چې آیا جنگ اصل ده که امن اصل ده.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر حامد کرزي سلاکار معصوم ستانکزي هم په دې ټینګار وکړ چې که افغانان په خپل منځ کې سره جوړ شي نو بهرنیان به هم خپل هیوادونو ته ستانه شي. نو د دې لپاره باید د سولې تضمین وشي.
خو یوه موضوع یې ډېره جوته ده چې د سولې پروسه به هغه پروسه وي چې د دې د مسؤلیتو د انتقال د کامیابي ضمانت وکړي. که موږ افغانان په خپل منځو کې سره جوړ شو نو هم به مېلمانه بیرته په خپل جایو ته لاړ شي، هم به افغانان د خپل کور چکتن سي، او هم به د وینو د تویدو مخه سره ونیول سي. نو راځئ چې د دغې لپاره سره په ګډه سره کار وکړو چې تر څو د دې ډېر سپېڅلي هدف ته سره په ګډه سره ورسېږو.
د یادونې ده چې د سولې عالي شورا پلاوي له دې وړاندې هېواد دننه قندهار، هرات، ننګرهار، مزار شریف او بهر پاکستان، ترکیې او سعودي عربستان ته سفرونه کړي او له خپلو سفرونو رضایت لري. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانونکې او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پټریاس امریکایي سینټ ته ویلي دي چې دوی د افغانستان په یو شمېر برخو کې بریاوي ترلاسه کړې دي، خو زیاتوي د دغه ځایونو د امنیت په خوندي ساتلو باندې زیات پام ورکول وی. د واشنگټن نه هارون باچا.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال ډیوډ پټریس د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو د چارو د کمیټې پر وړاندې په یاد هیواد کې د پوځي عملیاتو په اړه د تازه جاج وړاندې کولو پر مهال هوډ څرګند کړ چې هغوی د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ له منځه په وړلو کې بریالي شوي، ولې ورسره یې دغه پرمختګونو د ټینګښت په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې.
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan.
د ISAF سنجونې کو کتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دی خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لمات سره مخ شوي دي. سره له دې چې د امنیت په برخه کې د 13 کال په موده کې لاسته راوړنې د پام وړ دي، خو بیا هم نازکې او پشاتلونکې دي.
It is also fragile and reversible.
General Petras د سینټ کمیټه ته وویل چې دا غزواکونه د افغان چارواکو په همکارۍ په راروان سپرلیکې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو امنیت د افغانانو په مشرۍ کې د ورکولو تابع کوي.
As we embark on the process of transition, we should keep in mind
څنګه چې موږ د امنیتی ذمہوارو د سپارلو پروسه پیلو، موږ باید داسې پرمختګ وکړو چې نه ستنیدونکي وي. لکه څنګه چې د ایساف هیوادونو یو شمیر استادو هم د یو تیر ملاقات پر مهال ژمنه وکړه چې دغه عملیه باید په یو ځل پیل شي او صحیح وخیږي.
We'll get one shot at transition and we need to get it right.
د ناټو ځواکونو اعلی امریکایي کمانډان هم دغه راز د افغانستان خاورې ته د پاکستان لوري د طالب وسلوالو د داخلي دوه مسلې ته اشاره کول او ویل چې دغه ستونزې د حل لپاره زیات شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نو وړي په ځانګړي توګه د حقانی ډلې یاد کړه چې ویل د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړو همکارو په ترڅ کې هڅه کوي د یاد شبکې د غړو او نورو طالب جنگیالو افغانستان ته د ننوتو لارې وتړي. پین حال کې مونږ له پاکستانی پوسټ سره خپل همغږي د پخوا په پرتله نور هم سیوا کړې چې په ترڅ کې وې نه یوازې دا چې د ډیورن لکرخې افغانستان په لودا حساب ځواکونو عملیات ګټور ثابت شي، بلکې د پاکستان په سرحدي سیمو کې به هم د طالبانو پر ضد دغه هیواد عملیات اغیزمن وګرځي. جنرل پیټرس هم دغه رنګ په افغانستان کې په ورستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تنانو د مرګ ژوبلې رپورټونو ته په پام سره د امریکایي سینټ د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې دغه مسلې ته هم جدي پاملرنه کړې او زیاته
کړه.
د تیرو اونیو دردونکو پیښو ته په کتنې سره ما د ځمکني او هوایي ځواکونو د تکتیکي کمانډ کړی او د څېړنې امر کړی دی. په دې سربیره مې دا هم تاکید کړی چې وستر وسه دی د ودانیو او د خلکو د شتمنیو دفاع وکړل شي. د یاغیتوب ضد ځواکونه په داسې صورت کې نشي بریالي کېدی چې عملیات یې د خلکو د دفاع پر ځای د هغوی د تاوان لامل جوړیږي. د یادونې وړ ده د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ رپورټ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته تیر کال تر ټولو زیات خونړې کالو باله چې ښایي 2000 ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په امریکایي مجله فارن پالیسی کې لیکوال سید جی جانس لیکي چې د افغانستان جنوبی سیمې اوس د وسوال طالبانو د ولکې نه وتلې دي. مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
که څه هم په واشنگتن کې د افغان جنگ له امله سیاستدانان د یو بل د لاسونو تاوولو هڅې کوي، خو که چېرې موږ د جنگ میدان ته وګورو نو ښکاري داسې چې طالبان اوس په شا تمبیدلی دي او د طالبانو مشرتابه ته اوس دا احساس شوی دی چې دوی اوس په جنوبی افغانستان کې کمزوري شوي دي. جنوبی افغانستان د طالبانو یو مهم ځای ګڼل کېدو. تیر ورځو کې طالبان جنگیالي د دې وجنې نه چې د یخنۍ موسم وو او ځکه دوی پاکستان ته وړېدلی وو، بلکې دا یو حقیقت چې په هلمند، قندهار، اروزګان او نور جنوبی ولایتونو کې ډېرې سیمې اوس د طالبانو واک نه وتلې دي. فارن پالیسی مجله د افغان، ناټو او طالبانو سرچینو د خولې لیکي چې تیره میاشت د پاکستان کوټې سره نږدې د طالبانو مشرانو یوه خفیه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د هلمند د هغه سیمو چې اوس د دوی د واک نه وتلې دي په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو یو کمانډر چې د دغه غونډې د حال نه نیغ په نیغه خبر و، فارن پالیسی مجلې ته ویلي دي چې دوی په دې هم خبرې کړې دي چې اوس په جنوبی افغانستان کې زیاتې سیمې د هغه خلکو په ولکه کې دي چې د افغان حکومت ملګری دي او اوس ځایي خلک خپل بچی هر ورځ دې ته هڅوي چې د افغان حکومت ملګرتیا وکړي او د حکومت واک پیاوړي کولو کې برخه واخلي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د یاغیانو په ضد د لاس تراوړنو اندازه لګول ساينس نه بلکې یو هنر دی. د مخالفینو د مړو شمېره ساتل یا دا چې طرحه نن کما او سبا زیاته شوه یا په خلکو خپل اختیار منل ګټه نه ده. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې کله په 2010 کې طالبانو د الفتح په نوم په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو په ضد د عملیاتو اعلان وکړو، نو دوی په خپلو مقصدونو او چلونو کې ډیر واضح وو او هغه دا چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک په نخښه کول، هغوی وجل او بیا د هغه سیمو واک په لاس کې اغیستل، دا د دوی مقصدونه وو. فارن پالیسی مجله لیکي چې طالبانو خپلو ملګرو ته ویلي وو چې په افغانستان کې به د یلغرګرو کفارو په ضد جهاد تر هغې جاري وساتي تر کومه چې مجاهدینو په افغانستان کې یو اسلامي حکومت نوی قائم کړي. خو د تیرو سو کلونو د لاسته راوړنو نه پس دغه ګټه اوس په جنوبی افغانستان کې رورو په بیلات کې بدل شوې.
تاسو د امریکایي مجلې فارن پالیسی مقاله زموږ د همکار مجید بابر ناوریدله.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
مشال ریډیو ته غوږی. نن د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د خیبر قبایلی سیمه دوره کړی دا او لوړګی ته تللی دی او هلته یې یوې قبایلی جرګې ته وینا هم کړی دا. په پاک افغان لوی لارا او لوړګی کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د گورنر مسعود کوثر دا لومړی دوره ده چې د خپلې څوکۍ سنبالولو وروسته یوې قبایلی سیمه ته ځي. د خیبر نه فرهاد شنواره.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر نن د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل سیمې دوره وکړه. دلته یې په لنډی کوتل جرګه حال کې یوې قبایلی جرګې او ځایي خلکو سره لیده کتنه وکړه او د دغې جرګې په مهال گورنر ته روایتي لونګۍ یا شمله هم ورپه سر کړای شوه. د دغې جرګې په وخت ورته د خیبر قبایلی سیمې مشرانو خپلې یو شمېر ستونزې هم مخې ته کېښودې. په لنډ کوتل جرګه حال کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر قبایلی مشرانو ته د خپلې وینا په وخت وویل چې دوی یو سیاسي ګوند سره تعلق لري او د دوی ګوند پیپلز پارټۍ مشرانو زلفقار علي بوټو او بېنظیر بوټو قبایلو سره ډېره مینه لرله او دوی به هم هڅه کوي چې هماغه رنګ د قبایلو خدمت وکړي.
چې ما خیال دی هغه پہلا وزیر اعظم و شهید ذوالفقار علی بھٹو چې هغه د قبائلی علاقو بذات خود د ټولو جنسو دورا کړی و خلکو سره ملاو شو او هغه دا خواهش و چې دا قبائلی علاقې چې دی دا هم هماغه عمره ترقی وکړي کم چې د پاکستان نور علاقې دي او په دې لړ کې هغه وخت چې کم اقدامات کم ڈیولپمنٹ کرے دے هغه چانه پټ نه دے. زه دا محسوس کوم چې زه د هغه لیډر یو کارکون یم او ما باندې هماغه شانتی دا ذمہواری ده څنګه چې کم کار زمونږ دے مشرانو لیډرانو شروع کړو چې مونږ د هغه دینه بیا شروع کو او د خدمت جذبې سره د قبایلی علاقو مکمل خدمت وکړو.
دوی ویل چې باید په دې سیمو کې قبایل د امن د راوستو لپاره هڅې وکړي او د امن نه بغیر ترقی ناممکنه خبره ده.
بلکې مشترکات جدوجہد وکړي چې دلته مکمل امن پیدا شي. یو خو هغه خلک چې کم ترقی نه کول غواړي چې امن نشته نو ترقی څنګه او یو جینونلی چې کم خلک غواړي چې ترقی وشي او د پاره چې د مشکلات جوړیږي او دا د تاسو مکمل اوس پورې مکمل تعاون کړی دی. ان شاء الله موږ امید لرو چې اند د پاره به دا مکمل تعاون چې دی دا به جاری وي.
په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو په حق لباندې دوی زیاته کړه.
امو چې خبره د ترقی کو زموږ دا مطلب دی چې په دې قبایلی علاقو کې داسې ترقی وشي چې د دې عام ماشومان چې کم دي هغوی ته د تعلیمی سہولتونه ملاو شي. هماغه بچی چې کم دي چې لږ تعلیمونو کې چې بیا د هغوی ته د روزګار او ښه معزز روزګار یا صحیح مناسب روزګار ورته ملاو شي. موږ دا غواړو چې کم د دې ځای خلک دي چې هغوی ته د بیماری او د هغه نه بچ کولو لپاره هسپتالونه او داسونه جوړ شي، سړکونه جوړ شي، پلونه جوړ شي.
د دغه جرګې په مهال گورنر خیبر پختونخوا په خیبر ایجنسی جمرود سیمه کې د بجلی د گریډ سټیشن د جوړولو، پاک افغان لویه لاره پراخه کولو، د خیبر مرکزی هسپتال ته د اسانتیا ورکولو، د کمیونټي سکولونو د بحالولو، د باډینا بیکورشو خلکو د رجسټریشن ژمنې هم وکړې او دوی د لنډی کوتل خبریالانو سره په دې سیمه کې د پریس کلب د جوړولو لوز هم وکړو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تا غوږی. د پاکستان ورکرز ویلفیر بورډ کارکونکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی اداره د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته نه حواله کوي او زیاتوي کومې اسانتیاوي چې دوی ته وفاقي حکومت ورکوي هغه صوبې نشي برداشت کولی. د پېښور نه د مشال خبریال غلام غوث تفصیل راکوي.
د پاکستان د مزدورانو د خیر خیګړی ټولنه د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د اتلسم بدلون د لاندې د پاکستان ورکرز ویلفیر بورډ دی صوبو ته نه حواله کوي ځکه چې مرکزی حکومت مزدورانو ته د دې ادارې د لاندې کومې اسانتیاګانې ورکوي هغه صوبایي حکومتونه نشي ورکولی. په دې لړ کې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د مزدورانو د خیر خیګړی د ټولنې صدر شاه ذوالقرنین مشال ریډیو ته وویل
ورکرز ویلفیر بورډ په دې وخت کې د صوبې هغه مزدورانو ته سہولتونه او هغه مزدورانو ته هغوی فیسیلیټیز ورکوي چې کم په مختلفو کارخانو کې دې وخت کې مزدوری کوي. وفاقی حکومت چې کم دی نو د دوی د فلاو بهبود لپاره تقریبا 3000 روپے چې کم دی هغه د دوی دغه لپاره ورکي. او دلته ورکرز ویلفیر بورډ د لاندې چې کم دی نو هغوی ته د مختلفو شعبو کې چې کم دی نو دا فنڈ په هغوی باندې لګي, جہیز فنڈ هغوی ته ملاوی گی. ڈیتھ گرانٹ دا مخکې 1,50,000 دی حکومت چې کم دی دا 3,00,000 روپے کو. دا غین علاوه ٹیرن سکالرشپ دوی ته ورکی, دا غا سہولت هغه ته ورکی چې دا غا ماشوم دا یو مزدور ماشوم چې کم دی نو هغه های ایجوکیشن حاصل کی.
شاہ ذوالقرنین زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې امنیت ته د خطر له وجې د وړاندې نه کارخانې بندې دي, او کچری ورکر ویلفیر بورډ صوبې ته حواله کړې شو نو داشته کارخانې به هم بندې شي.
دې کې چې دې کې تقریبا 50% یونټ چې کم دی په دې صوبه کې هغه دې وخت کې کلوز یونټ دی. یو په دې صوبه کې د لای نارډر ډېر غټ مسله ده. بل دلته فارن انویسټر چې کم دی هغه یریږي دلته انویسټمنټ نشو کولی, د دې وجه چې دې صوبه کې امن او امان ډېره غټه مسله ده. 2.5 ارب روپے سالانه وفاق ورکوي د دې صوبې د مزدورانو فلاو بهبود لپاره. او کچری دا صوبې ته راشي نو دغه شی بم بند شي نو بیا خو بالکل دا د دې مزدورانو معاشي قتل عام بشي.
هم په دې لړ کې د ورکر ویلفیر بورډ نورو نوکرانو هم د مشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي. دوی وایي
محمد اقبال می نوم دی, زه کیټیکر د چرسده, او زما یو بچی واده شوی ده چې دا سہولت دا 70,000 روپیا جاهز ګران شکم دی نو دا ماته ملو شوی دی. کچری دا سیز صوبې ته راغو نو بیا مونږ تم دا سیزونه بیا شکم دی نو ملاوي د ممکن نه چې مونږ ته ملو شي.
زما نوم قیز عثمان دی, زه د ورکینګ فوک ګرامر سکول امانګر هغه کې کیئرټیکر کار کوم. دا سکولونه دا ورکر ویلفیر بورډ دا صوبې ته راغو زه یو خو بجې کوم دی. زمون سکول کې 1200 ماشومان حاضر ټایم لګیا دي تعلیم حاصلوي. دا و ټول چې کوم دی ختم شي دی. دا سمره فیسلټی دی ته مونږ پک اینڈ ڈراپ ٹرانسپورٹیشن دی لمون فری ورکو, دی لمون یونیفارم فری ورکو, دی بکس مونږ فری ورکو, چې سمره دی فیسلټی دی ته فری دی ورکر ویلفیر بورډ نه ملایوي کی دا باغی ته ختم شي. بل زمون د دی ورکر ویلفیر بورډ صوبې ته دراتلو 3000 مونږ چې سمره امپلویز دی کنه دی ورکر ویلفیر بورډ هغه به غونډه کوم دی ختم شي. دا غی کورونه کې به دا غی د کورونو چولې به بند شي.
د یادونه وړل چې آئین کې د اطلسم بدلون نفس کوي وړخته د صوبو په اختیار کې اضافه شوی ده, نو بل اړخته د وفاقي ادارو صوبو ته په منتقلي کې صوبایي حکومتونه د ستونزو سره مخ دي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
او اوس هم د مشال ریډیو د روانې خبرونې اخیری رپورت تر ازو. په قبایلي سیمه کورمه کې په یو شمېر برخو کې د بدامنۍ او ناسازه حالاتو له وجې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورنکړل شول. د کورمینا تاریک اورګزی اورو.
د پولی مهم نه د بچو دپاره ملکی مهم دغه ځل هم په کامیابۍ سره ترسره شو, خو په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د پولی مهم مشر چارواکی ډاکټر محمد عمر مشال لډیو ته وویل چې د منځني کورم ایجنسی په درویشتو علاقو کې د ترهګرۍ د خطرې په وجه ماشومانو ته پولیو قطرې ور نه کړې شوې.
انیکسیسیبل ایریا کې د آل شیرزای کوم ایریا دی, مسوزی کوم ایریا دی, زویمشت کوم ایریا دا دی, سنٹرل کورم کې دی. ناغه کې 23 ایریا حکومت دی ټیم نشیت للی. ناغه کې 31,966 ماشومان حکومت دی هغه ته مو رسیدګي ونه شوله. ناغه پاتې شول دی وجنه ځاغه کې ملټنسی دی. نا حالات ټیک نه دی, مونږ حکومت ورکر دی هغه غزي دتلای نشي.
بلخوا مونږ چې کله د کوهارد په کې ډی ای هسپتال کې روغتون افسر ډاکټر فرید افریدی نه پوښتنه وکړه چې پولیو مرض څه ته وایي او د دغه مرض نه د بچو لپاره څه کول پکار دي, نو په ځواب کې وویل
دا بیماری چې کومه ده د پولیو مایلایټس وایي. دا د پولیو وایرس څخه وجنه نه کیږي. دا عموما د 5-9-5 کالو ماشومانو کې دا بیماری کیږي, او دا خدا نه خواسته دا بیماری چاته ولګیږي نو هغې دا خپچ کومه ده یا خې یا کڅا هغه کمزوري شي او یې باندې هغه د تللو قابل نه وي, معذوره شي. جی تر 500 کالو پورې هر کال هر چکر به پولیو پروګرام هغه ته ورکول پکار دي.
دغه خبره د یادونه وړ دی چې په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف د فوزي اپریشن په وجه تیر 2 کالو راهسه د پولیو کترو نه محروم شوي. د اود میلا ډول رغه او چنارک سیمو په ماشومانو کې تیر ځل سلور د پولیو کې سونه مخه تراغلی وو. طارق اورگزے, مشال رادیو, کورم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریڈیو تا وگی اوس هم یو زل بیا ورزو منور شاته او لند خبرونه تری اورو.
د دوو پاکستانی کسانو په وجنه ګرام امریکایي وګړی ریمن ډیویس د وجل شو کسانو د کورنیو لخوا د بخنی وروسته د عدالت په حکم خوشی کړی شوی دی. د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ سید کاظمی د عدالت لخوا اف ای ای ته د 15 ورځو په جسمانی ریمان ورکړی شو. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوډ پیټریس وایي د طالبانو فعالیتونه یې کم کړي. د جاپان خلک لا هم د ممکنه ایټمی تابکاری د خطر سره مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال کپ په سلسله کې نن د هند بنګلور ښار کې د آسټرالیا او کینیډا ترمنځ لوبه اننګز د غی سره ورسېده چې پکې کینیډا په 15.4 ورونو کې 211 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شو. دا رات آسټرالیا لپاره د ګټې لپاره 212 رنزونه جوړول پکار دي.
اوریدونکو د مشال خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي. تاسو هم پردې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړي. سبا لبا په سلام پښتونخوا کې تاسو سره خبرې کوو. تر هغه پورې د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.